السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغان دولت مرکچان وایي دوه کې له طالبانو سره خبرې نوي پړاو ته دننه شوې. اسرائیل د ایران دی وتلي اټومي ساينس پو په وجلو کې لاس لرل رد کړل. د خبرونه ته موزه اسد الله الدین هر کلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکلي دي چې راپور نو تراشو په مو کړی د ساعت خبرنو ته. چارواکي وایي د ازادي راډیو د وجل شوی خبريال الیاس دایی د وجنې په تړاوې او کس نیولې. اورزګان کې چارواکي وایي طالبانو ته یې درنا مرجوب لا اړولې. او په نایجیریا کې لږ تر لږه یو سلو لس تنه په یوه وسلوال حمله کې وژل شوي. بشپړ خبرونه. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وی امنیتي ادارو ورته ویلي چې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. د دې ادارې اجرایی مشر مجیب خلواتګر برای ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
منتدا سه معلومات ورکړل سوی دی سه گویا یو کس چې د طالبانو یو جیکپوري چارواکي و په هلمند کې د دغه کس نیول سوی ده او د دولت آند یا نظر داده سه دغه کس د اقدایی په قتل کې لاس درلوده.
وسلوالو طالبانو چې پر الیاس دایی د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی د دغه مشکوک کس د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د عقرب میاشتې پر 9 په مرکز لښکرګاه کې ظاهرا د ده پر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د اورزګان محلي چارواکي وای په 13 کې تر 300 زیات وسلوال طالبان وژل شوی او ټپیان شوی دی. دغه ولایت امنی قماندان مال پاسوال محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې د جګړو پر مهال وژل شوی.
293 تنه دښمنان په دیراوت ولسوالۍ کې وژل سو او په ګیزاب ولسوالۍ کې هم موږ طالبانو ته درانه تلفات واړول. دوی شپې مخکې طالبانو غوښتل هلته پر یوې امنیتي پوستې برید وکړي. د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 14 تنه یو ځای وژل سو او 14 تنه نورې بیا بل ځای وژل سو او سلګونه نورې ټپیان دي.
خپلواکو سرچینو د وژل شوو وسلوالو د غشمیر تایید کړی نه دی. په دهراود او ګیزاب ولسوالیو کې په وروستیو کې سخت جګړې شوې چې ځینې ساحې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي. بلورته د فراه امنی قمانداني وایي په پشترود ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 4 وسلوال طالبان وژلي. د فراه د امنی قمانداني ویاند محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې د ګډ ځواکونو دغه عملیات پرون یک شنبه وشول.
د دغو عملیاتو په نتیجه کې 4 طالب تروریستان ووژل شول. یو موټر د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا تخریب کړل شوی دی.
وسلوالو طالبانو د دغو پوځي عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي. په لویدیځه حوزه کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول عبدالوحید رحماني ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکوي.
هدف مو در سطح حوزه
په لویدیځه حوزه کې مو هدف تر 15 کلونو کم عمره 1 میلیون او 1 لک ماشومانو ته واکسین ورکول دي. خو له بده مرغه د دوی 40% له کمپاین څخه بې برخې پاتې کیږي. د دولت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې کور پر کور دا واکسین تطبیق کړو. په ناامنو سیمو کې کمپاین په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې عملي کوو.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین ورکړه نن دوشنبه پیلېږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په نایجیریا کې لږ تر لږه 113 ملکیان په یوه وسلواله حمله کې وژل شوي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې دغه 113 کسان د شنبې په ورځ د دغه هیواد په شمال ختیځ کې وژل شوي دي. د نایجیریا لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی ایډوارد کالو نوویل موټر سایکل سپرو وسلوالو پر هغو نارینه او ښځو چې په بورنو ولایت کې په کروندو کې کار کاوه ډزې وکړې. ګڼ شمېر نور ټپیان شوي او ځینې تښتول شوي دي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د افریقا په لویدیځ کې د بوکو حرام افراطي ډلې تر څنګ داعش ډلې هم په وروستیو کلونو کې ځینې خونړۍ حملې کړې دي. په بلاروس کې له واکه د الکساندر لوکاشینکو د لری کېدو په هدف د روانو مظاهرو پر مهال په لسګونو مظاهره چان پرون ونیول شول. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یو ملاتړ ډله وایي پرون یک شنبه لک تر لګه 130 کسان په پلازمینه منسک او بارا ولیانی ښار کې نیول شوي دي. دا دویمه اونۍ ده چې په بلاروس کې مظاهره چان د ګاونډیانو د مارش په نوم لارو سړکونو ته په اعتراض راوځي. اوس مظاهره چانو خپل تګلاره بدله کړې. دوی پر وړو ډلو ویشل شوي او په بیلابیلو سیمو کې په مظاهرو راوځي چې د امنیتي ځواکونو لخوا یې نیول ستونزمن شي. د ازادۍ راډیو بلاروسي څنګه راپور ورکړی چې پرون امنیتي ځواکونو د مظاهره چانو پر خلاف اوښکۍ بهونکی ګاز او بې سده کوونکي لاسي بمونه کارولي دي. او په داسې حال کې چې تر تیرې شپې په نړۍ کې په کورونا ویروس داخته کسانو شمیر تر 28 میلیونو واوخت، بریتانیا په 24 ساعتونو کې د 2000 کسانو داخته کېدو او 215 کسانو د مړینې خبر ورکړ. په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس د مړینو شمیر تر 400,000 واوختی. په ترکیه کې هم پرون د 8 ورځې په مخه په کورونا ویروس د خلکو د مړینې اندازه زیاته خول شوې او چارواکو په تیرو 24 ساعتونو کې په ترکیه کې د 150 کسانو د مړینې خبر ورکړی. چک جمهوریت چې په اکتوبر میاشت کې د کورونا او بعد مهارولو لپاره شدید محدودیتونه لګولي وو، د دسمبر میاشت له درېمې د محدودیتونو کمولو اعلان کړی دی. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د دولت مرکزی پلاوی وایي دوه کې خبرې نوی پړاو ته رسیدلې.
مذاکرات به بنبست مواجه نه وي، مذاکره له خند سره مخامخ سوي نه دي، بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نوی پړاو ته داخل شولو.
یو استرالیایي خبريال وایي الیاس دای باندې هلمند او هلمنديان ډیر ګرانو او غوښتل چې تل هم دلته پاتې شي.
هی اندد اپ هوستینګ 10 فاميليز هی ټولد می.
ای په خپل کور کې لدې جګړې بيزه شو لسو کورنیو ته زی ور کړو.
د افغانستان په اړه د زینو نړیوالو رسپانو تبصره درته لرو. د کندز د شتیارشي کې جګړو پر عامو کلیوالو د ژوند کړي تنگ کړي.
کور مې واره دی دبل په کوټو کې پروت یم، اتلس نفره نن خور یم، زه کوم خواته لرم څه خاورې په سر کوم.
اسرائیل د ایران د یو وتلي اټومي ساينس پو په وژنه کې لاس لرل رات کړل. دوی منی مایی د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړي شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د دولت د مذاکره کوونکي حیات یو غړی وایي په قطر کې رواني خبرې له کوم خان سره نه دی مخامخ شوي، بلکې نوې مرحله ته داخلي شوي. تر دې مخکې د طالبانو او دولت د مذاکره کوونکو لخوا د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه متضادې څرګندونې شوې وې. په قطر کې دواړه مذاکره کوونکي حیاتونه د سپتمبر له 12مې په خپلو کې په خبرو بوخت دي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکي حیات یو غړی وایي د دوی مذاکرې له کوم کړکېچ سره نه دي مخامخ شوي. فوزیه کوفی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل هغه مذاکرې چې د سپتمبر له 12مې روانې دي نن سبا یو نوي پړاو ته داخلي شوي دي.
مذاکرات به بنبست مواجه نه وي،
مذاکرې له خند سره مخامخ شوي نه دي، بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نوي پړاو ته داخل شولو. هیله من یو چې ډیر ژر د اجنډا او هغو مسایلو په اړه چې د افغانانو د اصلي اندېښنو سبب دي خبرو ته کښینو.
د شنبې په ورځ د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو حیاتونو متضادو څرګندونو اندېښنې ولاړې کړې وې. طالبانو ویلي و چې د کړنلارې د مقدمې په ګډون پر یوویشتو مادو د دواړو ټیمونو لخوا موافقه سوې او د دې کړنلارې یوه نسخه کوربه هیواد قطر ته هم سپارل سوې ده. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي و له مقدمې پرته پر یوویشتو مادو په اصولو کې موافقه سوې، خو د مقدمې متن نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري. کوربه هیواد قطر چې دغه مذاکرې پکې روانې دي رسمن د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. دا وضاحت هم نه دی ورکول سوی چې د کړنلارې یا طرز العمل په مقدمه کې کوم مسایل یاد سوي او کومې برخې نورو بحثونو ته اړتیا لري. وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو د بشپړېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه له ځینو سیاسي مشرانو سره کتلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو نه بشپړېدل هم د سولې د مذاکرو د اغېزناکتیا په وړاندې یو خنډ بلل سوی دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته ویل چې له پخوانی ولسمشر حمید کرزی، د ملي پخلاینې علي شورا له مشر عبدالله عبدالله، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف او نور سره په کتنه کې د سولې د پروسې په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې سوي دي. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا د جوړېدو څه باندې شپږ میاشتې کېږي، خو لا هم دغې شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه یې هم د غړو بشپړ تشکیل معلوم دی.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربنس
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
وسم راځو د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای د وجلو په اړه یو مطلب ته. په هلمند کې د ازادي راډیو وجل شوی خبريال الیاس دای هیڅ کله هم نیت نه درلود چې له هلمند ووزی. دا خبره یو استرالیایي خبريال په هغه راپور کې کړی چې د افغانستان د تحلیلګرانو په شبکه کې خبره شوې ده. اندرو کویلټی چې له 2013 کال راهیسې په کابل کې اوسی، له دای سره یې لنګدې کار کړی. دای وایي پر دای هلمند او خلک ډیر ګرانو. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوری راپور ته.
هلمند زما روح دی، زما مور دی، هیڅ کله به خوش نه کړم. دا د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي هغه خبره ده چې تر وژل کېدو مخکې کړې وه. همداسې هم وشول، دایي هلمند خوش نه کړ خو غږ یې د تل لپاره غلی شو. استرالیایي خبريال اندرو کویلټ چې کلونه یې له دایي سره نږدې کار کړی، د افغانستان د تحلیلګرانو په شبکه کې د دایي د مړینې په اړه په یوه مطلب کې د هغه ژوند او فعالیت کتنه کړې چې د پیل په کرښو کې لیکي. الیاس دایي دا د افغانستان یو تر ټولو د درناوي وړ خبريال. د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یوه هدفي بم چاودنه کې ووژل شو. دایي پر خپلو همکارانو ډیر ګران او ډیر ستایل کېده. همداسې د راډیو په اوریدونکو هم او قتل په دې اړه آیا د هدفي وژنو له زیاتوالي سره دغه مسلک هم له پنخه کېدو مستثنا نه دی پوښتنې راپورته کړي دي. اندرو کویلټی چې له دایي سره یې په تېره بیا په تېره اکتوبر میاشت کې چې طالبانو د لشکرګاه په ګډون د هلمند پر څو ولسوالیو بریدونه زیات کړي وو له نږدې کار کوو، وایي هغه یو نوښتګر خبریال و او وژلو یې دا پوښتنې راپورته کوي چې په هلمند کې د ژورنالیزم راتلونکي به له څه برخلیک سره مخ کېږي. خاغلی کویلټی چې دایي ورته ډیر نږدې و، د هغه له ژوند، کورنۍ او د خبریال په توګه د فعالیت له پیلېدو ډیر خبرو. نوموړی په دې اړه چې الیاس دایي په څه ډول ووژل شو، د پیښې د څرنګوالي او د هغه د کورنۍ د یو شمېر غړو او دغه راز په هلمند کې د هغه د همکارانو خبرې راخیستې او لیکي. دایي له 2016 کال وروسته له یو زیات شمېر هغو بهرنیو خبریالانو سره هم له نږدې همکاري کوله چې له هلمنده به راپورونه برابرول. کویلټی د دایي له وژل کېدو وروسته له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د خبریالۍ تر څنګ هغه د خلکو ډیر لاسنیوی کاوه. نوموړی وایي کله چې د لښکرګاه په ګډون په هلمند کې د طالبانو حملې شدیدې شوې، د نورو په زرګونو کسانو په څیر د دایي د کورنۍ غړي هم له خپلو مینو بې ځایه شول چې شاوخوا لسو کورنیو ته یې په خپل کور کې ځای ورکړی و.
ای په خپل کور کې له دې جګړې بيزه شو، لسو کورنیو ته زی ورکړو. د خپل کور کې د لسو کورنیو شپېتو غړو ته پناه ورکړه. ته د ای کور دومره لوی هم نه وو، او زه فکر کوم چې د یو ډول مسولیت احساسو چې د دې خلکو په خاطر هلته پاتې شي. د دوی په خپل کور کې وساتل، د پروختل کې له بسر ټپیانو سره هم مرسته کوله.
Those in the house but also not to abandon his wife and daughter and mother.
د نه یوازې دان غوختل چې هغه کسان چې په خپل کور کې پناه ورکړي وي یوازې پریدي، بلکې نه غوختل خپل میرمن، کوچنی لور او مور پریدي او کابل ته لاړ شي.
I think that was typical.
دا ای په هلمند کې پر جګړو سربیره د جګړو لامل د بې ځای شو پر ستونزو او د غرض د هغوی پر ډیرو نورو ټولنیزو او فرهنګي اړخونو هم راپورونه برابرول، خو د ناامنیو په اړه راپورونو کې هیڅکله هم د ولسي خلکو ستونزې له پامه نه وې غورځولې. تر وژل کېدو شاوخوا یوه میاشت مخکې چې په اکتوبر میاشت کې طالبانو د جګړو لمن تر لښکرګاه پورې ورغځولې وه او له امله یې زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې وې. دایي ازادي راډیو ته په یوه راپور کې د بې ځایه شوو ستونزې داسې انځوروي.
په عین حال کې دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې حکومت یا د دوی سره مرسته وکړي، ځای دي سرپناه دي ورپیدا کړي، خوراکي او غیر خوراکي توکي دي ورکړي، یا د هغې سیمې چې لکړې دي ودي نیسي امن دراولي چې دوی بېرته خپلو کورو ته ولاړ شي.
ښاغلی کویلټي د دایي په اړه د یو شمېر کورنیو خبریالانو تر څنګ د بهرنیو هغو خبرې هم راخیستې او لیکي. اشلی جکسن دایي یو ډیر زړور خبریال او د ژور احساس درلودونکی باله. نوموړي چې په لندن کې د نړیوالو پراختیایي چارو له انسټیټیوټ سره کار کوي او دایي ورسره همکاري درلوده وایي دایي یو ډیر ژور انساني احساس درلود. دغه احساس په ده کې دومره ژور و چې هر هغه څه یې چې په حقیقت کې په هلمند کې تیریږي درکول. د کویلټي په لیکنه دایي ته له 2008 کال وروسته چې له ازادي راډیو سره یې کار پیل کړی و تل ګواښونه کېدل، خو دغه ګواښونه په 2016 کال چې طالبانو په هلمند کې بریدونو ته زور ورکړ او نږدې و چې لښکرګاه هم سقوط وکړي جدي شول. د کویلټي په وینا په هلمند کې ټولو خلکو دایي ځکه پیژان چې خلک ازادي راډیو ډیر اوري او نورې رسنۍ دومره نه پیژني. زین الله ستانکزی چې د دایي نږدې ملګری او په هلمند کې خبریال دی وایي په یوه هیواد کې چې پر ځواکمنو کسانو انتقاد د خبریالانو د ژوند په بیه تمام شوي، دایي هیڅکله هم خپله ژبه ونه نیوله. هغه ډیر جدي و او په فیسبوک پاڼه کې هم خپل افکار شریکول. نوموړی وایي دایي د خلکو په خاطر چارواکي چلنجول او دایي خپل مسؤلیت باله. دنمارکی خبریاله نانا موس استفانسن چې په 2013 کال کې څو ځلې له دایي سره کار کړی او په همدې ورځو کې چې دایي ووژل شو هم هلمند کې و، هغه وخت یادوي چې دوی دواړو په هلمند کې د کوچیانو په اړه راپورونه برابرول. نوموړي وایي کله چې دایي واوریدل چې د هغوی ماشومان ښوونځی نه لري چې پکې زده کړې وکړي په غوسه شو او سمدستي د مشرانو او د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ یوه غونډه تنظیم کړه چې چارواکو هم سمدستي د یوه ښوونځي د جوړولو ژمنه وکړه. کویلټي وایي د هغه ملګري به ځینې وختونه دې ته اندېښمن و چې دایي په خپلو راپورونو سره په هلمند کې د دوه داسې کسانو په ګډون چې دی یې د دایي تر مرګ وروسته آن نومونه نشي یادولی ځواکمن کسان پاروي. د دایي راپورونه تر ډیره انځوریز و او اورېدونکو پکې خپل ځان احساساوه. د جګړو په اړه د راپورونو برابرولو لپاره به دایي تل د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې ته.
د دیرش تنه ضربتي ټانک تورپلن ټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او شوبلې د لشکرګاه څخه د نهر سراج ولسوالۍ په لور ځي چې کندهار ته د لشکرګاه څخه د غزېدلې لارې پر دواړو غاړو له روانو عملیاتو سره مرسته وکړي.
د دایي زړورتیا پر چا پټه نه وه. د کابل پریس کلب په 2018 کال هغه ته د کال د زړور خبریال جایزه ورکړه، هغه جایزه چې تر دې مخکې په هلمند کې د بل وژل شوي خبریال صمد روحاني په یاد نومول شوې. روحاني چې بی بی سي او په ژواک اژانس ته یې کار کاوه هم لکه د دایي په څیر په 2008 کال په هلمند کې ووژل شو چې تر اوسه عاملان نه دي پیژندل شوي. د خبریالانو د خوندیتوب د ادارې په وینا له 2000 کال راهیسې 48 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي چې تر اوسه دایي په دغه لیست کې نه دی شامل. نوموړی به 50 خبریال وي. ذکر دایي تر قتل څو ورځې مخکې کابل کې د طلوع د تلویزیون د سیاسي خپرونو یو پخوانی چلوونکی یما سیاوش هم په ورته برید کې ووژل شو. د دې فهرست اوولس تنه چې د ټولو وژل شوو خبریالانو یوه درېیمه برخه کېږي هم یوازې په وروستیو 2 کلونو کې وژل شوي دي. د دایي په اړه د هغه له ملګرو سره داسې احساس و چې هغه په هر ځای کې له ګواښ سره مخ و. ملګري یې اوس غواړي پوه شي چې نوموړی چا وواژه. د دایي ورور مشتبا چې له دایي سره په موټر کې یو ځای و او ټپي شوی وایي ژورنالیزم د ټولنې لپاره ښه دی خو د ژورنالیست لپاره نه. یو ژورنالیست به د خلکو غږ اوچت کړي خو خپله به ورته څه په لاس ورنشي. دایي د خلکو غږ اوچت کړی و خو خپل یې غلی شو. مشتبا وایي دایي بلاخره خپله ژمنه چې هیڅکله به له هلمند ونه وځي پر ځای کړه.
محمد الیاس دایي د ازادي راډیو هلمند.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د تاوتریخوالی اړوند یو بل موضوع کې تمیګو د کندز د ناامنه دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي جګړو یې کورونه او فصلونه سوځولي، مالداري یې له منځه وړې او دوکانونه یې په کنډولو ورته بدل کړي. دوی له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی د خوندیتوب لپاره دې له جګړې لاس واخلي او دوی ته د اوښتو زیانونو جبران دې ورکړي. پاړه یې د اجمل آریان راپور ته پام وکړي.
د 50 کلن خان ولی کور په یو داسې سیمه کې دی چې یو خواته وسلوال طالبان او بلې خواته حکومتي ځواکونه دي. د دشتیارچی ولسوالۍ د باجوړوي د کلي دا اوسیدونکی نیکمرغه دی چې پر کورې د جګړو پر مهال توغندی لګیدلی خو د کورنۍ غړو ته یې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو پر دې سربیره یې هغه کور چې په ډېره خوارۍ آباد کړی په بشپړه توګه په کنډواله بدل شوی دی. هغه وایي اوس دومره وسنه لري چې په نړېدلي کور کې د خپلو ماشومانو لپاره یوه کوټه آباده کړي.
د بازار په بیخ کې طالبان دي دورې چې دي حکومت پله په داسې عالم څوک چې بخصاص هم نه کوي.
کور مې واره دی د بل په کوټو کې پروت یم، اتلس نفره نان خوره یم، زه کومه خواته لاړ شم څه خاورې په سر کوم.
د دشتیارچی ولسوالۍ د ښار بل اوسیدونکی شپېته کلن حبیب الله هم له ورته ستونزې ځورېږي. هغه چې په څیره یې د بېوزلۍ نښې له ورایه څرګندې دي وایي جګړو یوازې له ده نه بلکې د سیمې له ټولو خلکو یې ډېر څه اخیستي.
دیخوا طالبان سو دیخوا دولت اوالونو توپونه رااله ډېره خساره یې راته رسولې ده. تمام کوم تبا تبا سوی دي د مالی تلفات زیات رسېدلی دي. کورونه سوي دي، غنم سوي دي، غالۍ سوي دي، کنه دي سوي دي. راسې صلی الله علیه وسلم په دې راوستي مشاهده دي که چیرې نه وسوي مال اسون دي پریس.
د سیمې بل اوسیدونکی درس کلن امان الله هم ورته کیسه لري.
او ډېر شدید جنگ راغی نو دکان خو بیخي پتن لګي، دکان خو ورته خراب شي. له کور جم مرمۍ او اوان مرمۍ ولګېدې، چې ډېر مرمۍ ولګېدې او کور کوټې څه دیوانه څه چې زیاتره چټه شوي دي. خو وضعیت دلته ډېر خراب دی. موږ دولت نه ډېر دغه غوښتنه لرو جدي پاملرنه دغه ته وکړي.
د دشتیارچی د جګړه ځپلو سیمو دا خلک له دولت او طالبانو دواړو غواړي چې دوی د خپل ژوند ته پرېږدي. له دوی چې سرپناوې، خواړه او نور د اړتیا وړ توکي ترې جګړو لوټلي، د ژمي د سړې هوا په وړاندې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د کندز سیمه چارواکي د هغو کورنیو په اړه د سروې خبره کوي چې جګړو درانه زیانونه وراړولي. هغه څه چې ډېر کله یې چارواکي د بېکوره شوو کسانو د ستونزو د اورېدو په غبرګون کې کوي. د کندز د والي ویاند اسمت الله مرادی په دې اړه آزادۍ روډیو ته وویل
د شتارچی ولسوالۍ خلک په شمول باندې د مرکز او د شان د خانابات او دین امام صاحب په د ورستیو کې چې کورونا زیانمن شوي دي د غوی اسناد به تر څړنې لاندې دي. هم د شان مرکز ته بلیګل کیږي. د دولتي ادارې خپل کار په ټول توان سره مسؤلین هلته کار کوي تر څو ورته رسیدګي وشي.
د شتارچی ولسوالۍ چې د کندز ښار شمال ختیز لوري ته پرته ده یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې پرله پسې د طالبانو او حکومت ترمنځ د زور آزمایي شاهده ده. د کندز د ولایتي شورا د غړو په وینا د دې ولسوالۍ زیاته برخه د طالبانو تر واک لاندې ده او د ولسوالۍ مرکز هم په تیرو 15 کلونو کې لږ تر لږه درې ځلې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوی دی. هغې جګړې چې درنه به یې د دې ولسوالۍ عادي اوسیدونکو پرې کړې او لا یې هم دغلته د ولسي خلکو خوب او آرام ورک کړی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیري لري، نوریاس نوري د یو شمېر دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
لویدیځو رسنیو په غزنی او زابل کې د یکشن بې د ورځې حملو ته ډیر پام اړولی دی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په دغو حملو کې چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ له خبرو سره په یو وخت وشوي او مسؤلیت سمدستي چا یا کومې ډلې وانخیست، له دیرشو ډیر کسان ووژل شول. د غزنی چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو د کماندو پر یوه کنډک په موټر بم چاودنه کې 13 تنه وژل شوي او 43 نور ټپیان دي. او د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان هم له یوې حملې چې د دې ولایت د امنیت قمندان په وینا 3 تنه پکې مړه او 10 نور ژوبل شول روغ ووت. لاس انجلس ټایمز لیکي په قطر کې د سولې د خبرو له پیلېدو راهیسې په افغانستان کې شخړې زیاتې شوي او طالبانو هم حملو ته زور ورکړی دی. ورسپانې پر کابل پوهنتون د وروستۍ حملې یادونه هم کړې چې 22 تنه پکې وژل شول. د وژل شوو اکثریت یې محصلان وو. لاس انجلس ټایمز په دوام کې لیکي د افغانستان حکومتي چارواکو اندېښنه ښودلې چې له افغانستانه په بیړه د امریکایي سرتیرو وتل به د سولې په خبرو کې د طالبانو دریځ پیاوړی کړي. امریکا له افغانستان نه 2000 نور سرتیري باسي او د راتلونکي کال د جنوري په نیمایي کې به شمیر 2500 ته ورسیږي. ګارډین ورځپاڼه په غزنی او زابل کې د تیرې ورځې د بریدونو په اړه د بهرنیو هیوادونو د چارواکو له قوله لیکي چې ویلي دي په افغانستان کې شخړې د نه منلو تر حده رسېدلې دي. د ګارډین په لیکنه دغو چارواکو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې لاس انجلس ټایمز او ګارډین ورځپاڼو په افغانستان کې وروستیو بریدونو ته پام اړولی، د الجزیره خبري شبکې په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبریال الیاس دایی د خلکو د ربړونو او هیلو خبریال بللی دی. دایی د نومبر په 12 په لښکرګاه کې د هغه په موټر پسې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په 14 کې ووژل شو. الجزیره لیکي په قطر کې پیل شوې خبرې په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره تاریخي بلل کېږي، خو له دې سره سره په افغانستان کې نه یوازې شخړې کمې شوې نه دي، بلکې تر څنګ یې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو لړۍ هم تیزه شوې ده. فعالان، دیني عالمان، خبریالان او نور ملکان په دغو حملو کې په نښه کېږي. 30 کلن الیاس دایی چې د دغو بریدونو یو قربانی دی د افغانستان له خبرونو یې دنیا خبروله. هلمند چې په تېره 2 لسیزه کې پکې د جګړې اور نه دی سوړ شوی، د نړۍ په خبرونو کې تل ځای درلود. برتانیایي پوځیان 8 کاله په دې ولایت کې له طالبانو سره په جګړه بوخت وو، خو د دایی د راپور ورکولو بڼه بدله وه. هغه د جګړې تر څنګ د خلکو د ټولنیز او فرهنګي وضعیت په اړه هم راپورونه ورکول. الجزیره په دغه راپور کې د انګریزي ژبې ګندهارا وې پاڼې د چلوونکي ابوبکر صدیق له قوله لیکي چې دایی د خلکو د کړاوونو او هیلو یو انځورګر یاد کړی دی.
اوس هم راځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. په داسې حال کې چې ایران د وتلي اټومي ساینس پو په وژنه کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړی، اسرائیل د دې حملې د مسؤلیت له منلو ډډه کړې. د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي په دې اړه چې آیا په دې حمله کې استخبارات لاس لري او کنه تبصره نه کوي، خو د محسن فخری زاده د وژل کېدو له کبله به اوښکتوی نه کړي. سالم احمد صالح او د موضوع تفصیل.
د ایران د یو مخکښ اټومي ساينس پو محسن فخریزاده تر وجل کېدو وروسته د ایران د دولت یو ویاند ویل تهران د ډیپلوماټیک هڅه د فخریزاده د قتل نه قرباني کوي. د جرمني خبری اژانس د ایران د دولت د ویان علي ربيعي په حواله راپور ورکړی چې ویل دي موږ باید په دې لومه کې راګیر نسو. د ایران پیژندل سوی اټومي ساينس پو محسن فخریزاده تیر جمعه تهران ته څیرمه په یو وسلوال برید او ورپسې 14 کیلومړی ټپیسو وروسته یې سا ورکړه. که څه هم ځینو ایراني چارواکو د دې حملې مسؤلیت پر اسرائیل اړولی، خو اسرائیل د فخریزاده د وژنې د مسؤلیت لا اخیستو ډډه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د جمعې په ورځ تر پیښې 2 ساعته وروسته ویلي وو نسی کولی د هر هغه شي په اړه چې اسرائیل یې کوي یا یې هم نه کوي خبرې وکړي. ځینو اسرائیلي چارواکو پرون ویل چې دوی نه پوهیږي پر فخریزاده په حمله کې څوک لاس لري. د اسرائیل د استخباراتو وزیر الی کوهن ټینګار وکړ په دې اړه چې آیا د اسرائیل استخبارات په دې پیښه کې داخل وکنه تبصره نه کوي او نه به یې وکړي، خو زیات یې کړه چې د فخریزاده د وژنې په خاطر به یو څاڅکی وشکه هم تویه نه کړي. کوهن زیاته کړه د اروپایي هیوادونو لخوا د فخریزاده د قتل غندل له ریاکاري پرته بل څه نه وو. اروپایي ټولنې د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د فخریزاده وژنه یو جنایتکارانه عمل او د دې ټولنې د بشري حقونو له معیارونو سره په ټکر کې وبلله. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک را پرون یکشنبه په دې اړه سکای نیوز ټلویزیون ته وویل
موږ لا هم د بشپړ واقعیت کتلو ته په تمه یو او هڅه کوو په هغه څه پوه شو چې واقعا په ایران کې پیښ شول. موږ دا وایو چې د بشرپالنې د نړیوال حاکمیت اصولو ته ژمن یو، هغه څه چې کاملا روښانه دي او د ملکیانو په نښه کول نه مني.
د ایران د دولت ویان علي ربيعي پرون یکشنبه وویل له 2015 څخه تر 2015 میلادي کال پورې پر اټومي موضوع د مذاکرو پر مهال هم د ایران پر اټومي ساينس پوهانو ځینې حملې سوي وي، خو بیا هم د ایران ډیپلوماټیکي مذاکرې مخته ولاړلې. د ایران د اټومي ساينس پو محسن فخریزاده تر وجل کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني د شنبې په ورځ په خپل وینا کې د ایران مخالفانو ته خبرداری ورکړ او ویې ویل چې زموږ د عزیزانو په مړینې سره به نور فخریزادهګان د همت ملاوي وتړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای هم د چنبې پر ورځ د فخری زاده تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو غوښتنه وکړه. هغه په خپل رسمي ویبسایټ کې د په اصطلاح د دې جنایت د تعقیب او د مسؤولو کسانو د مجازاتو غوښتنه وکړه. بلخوا د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو وتلی مسؤول محمد اسماعیل کوثری ویلي له دې پیښې سره